احمد شبریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. تمه چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سری اعظم بسټیال اساق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 1 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 30 میلیون خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولای. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیون ډالر بشري مرسته به له افغانانو سره وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړې دي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د اتصار یا مال زیان اوښتی وي. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 2500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 واوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملې 5 غړي یې هم پرې پیښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډیرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 24 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه صداقات یوری اوشاکوف مل و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. پدې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many many points that we agreed on, most of them I would say a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزه وروستوي چې د په باور دا ډیره ګټه وره غونډه وه. پر ډیرو ټکو موافقه کړې. دا به هم پدې خبرونه کې واوري چې په لسکونو بنسټونو او ټولنو لا افغانستان بهر د افغان خبريالانو ژوند ته ژور اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبريالانو د افغان خبريالانو همغږي ده، دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالین او بدلو په برخه کې شرکتونه راغلي، دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي، دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
د چارو د کتون کې امیر ګران نظر هم د سره شریکه.
طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړی، د مثال په ډول یا د لوی جرګې لاري یا د انتخاباتي بهیر لاري یا مثلا د ریفرندم لاري.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات ته مخ کړو، د نړۍ د وی مهم غونډې په اړه راپور لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډک سرمشيزه په اوکران کې د اوربان په اړه موافقه پرته پای ته ورسیده، او په خبري غونډه کې د مشرانو خبريالانو ته وخت ورنه کړ چې پښتني وکړي او هغه ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ترامپ وویل چې د دې ډلې ستر پرمختګ کړي، خو په اوکران کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. پر جمهور رئیس ترامپ جنو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکران نه دی شامل کړي، خو ده وویل چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته به زنګ ووهي، همدارس به ناټو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ترامپ یو ویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول، خو دومره ویلای شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات پر رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسیې جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي، نه اوکراین د ناټو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوز د خلی صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ترامپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د اګست 15 منټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي، خو نو موري د هم لیکل دي چې داسې غونډه چې درې اړخیز شي چې په هغه کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقيقي لاره پرانستل شي. اروپایي مشران چې په خپل هم د غونډې څخه څنګه تپات شوې دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندیشمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریس کې پریښودل شي. ل 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو، د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ لنډيوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د حقوقو د نقص په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیرنه اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو په نوښت او درسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین په لیدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې لمې په خبرولو ورنخ پر ملاتړ اعلان کړی دی. د لمې شه د جمعې په ورځ د اگست 15 نیټه خبره شوې پکې راغلی چې ډیری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري استرلونی ولکېدو په برخلیک او له اساسي حقوقو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیا د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړي په ټکر کې دی، او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو، له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامیې په ټکو د جبري ایستلو او د خبریالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو، نیولو او ځورونې لړۍ بند کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیې کې میشتې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېرې هغه خبریالان چې بېله شکه د پاکستان ویزه نه لري، د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو جبري استلو بهیل پراخیدو وروسته، یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي، تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو، د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دا تخویي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پیښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډي یو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغه هیوادونو کې هم له بیلابیلو ستونزو او د جبري استلو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پانتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنۍ او صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د 3 ورځنی نندارتون ورستي ورسته. د دې نندارتون په اتیا او بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب العلو خیل په راپور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول:
قالینو عبدالو په برخه کې د هیواد شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه، د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه، او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي ادارې، خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي، د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل:
متاسفانه چمنګا بار بار د پیشنهاد کړی، خپل توګي شریکی کړی دي، اما یو اداره هم د تاذر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې مؤسسات مونږ دې نفسه ديني استادشته خپه دي شي چې قرارداد د نور ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي، هغه خبريږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوی سره لري دي چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله ویل
زیاتره خلک ندیونه خبر زمون تولیدات نه چې دا وطن دي دلته مونږ ډیر افوه خلکو ته یو وزا وکټوري انرژي سواټک انرژي سوا زیاتره خلک چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمون وطني تولیدات دي لا د افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته دا نندارتون
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یو دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخي پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنی تر سره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو ښه تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقوقو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو لوري نیوکې شوې دي. دا انتقادونه تر ډیره د شوزو او جنونو د حقوقو په برخه کې دي. خدای دې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغی. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه مې په لاره نور وضاحت غوښتې دي چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له هغې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا داسې ځینې نورې بشری حقوقو مؤسسی په هر هیواد کې حقوقي دعوی چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړی. انګا څلور کال کیږي چې شذو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو لږه جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښه او سوال پام دې کړه دغه انتقادونه خکېشي دغه انتقادونه تر اوسه پوري عملی ګټه نه درسولې. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادرهږي یا اصرار کوي ولې دا ډېر په هغه پورې محله لري په همه زبر ځواکونو پورې همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادرهږي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادرهوي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدا نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له پنځم یا څلورم کوم څخه راواچول. ناهید په نامه یوه انجلۍ وه، ځوانه پیغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه؟ د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. څه رقم کېدای شي چې دغه
تعلیمی بهیر پرانستل شي.
د حل لار خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي، دا قانوني خلا چې اوس موجوده ده دغه د منځه یوسي یا د رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا د لوی جرګې له لارې یا د یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا د ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي، مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان روستاک طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بگینز ات هوم، تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایې ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني. زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان دې اول په داخل کې دا خپله اداره او دا خپله واکمنۍ قانونمند کړي، یعنې د افغانستان له خلکو څخه دې مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لویې جرګې له لارې، یا د ریفرنډم له لارې، یا د انتخاباتو له لارې.
ګران صاحب، که چېرته همداسې ونه شي، بیا هم دغه د بشري حقوقو د ادارو اعلامي د دوی کوم غشتنې سيدي دا به تاثیر وکي، یعنی څه ګټه به وکي؟
نو هغه هم دغه د بشري حقوقو مدافع اداري چې دي هغه هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسو اول دغه خپل اداره قانونمند کړئ، بیا انسانی حقوق مراعات کړي. د 1948 کال د هیومن رائټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي. یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي. نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي، ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي، لکه داسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې، له روس سره همدغسې، له چین سره، له نورو سیمه ییزو هیوادو سره، او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتونو په پاسوي ده په 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي.
لیکن او بخشی گران صاحب، هم دغه هیوادون استاسو یاد کړل، تقریبا ځینو یې علنی له طالبانو غوښتي چې نړیوال بشري حقوقونه باید رعایت کړي او په مختلفو اعلامیو ابلاغ وکړي.
دا خو شیبر صاحب دا ستاسو چې وایي شنیدن کای بود منن دیدن، دوی خو دا طالبانو ته وایي دغه اعلامیه مشاجرایي او دوی څخه غواړي، ولې دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي، سیاسي فشار وارد کړي، یا هغه دي پریشر پالیسی
خدا اوس دغه فشار نه لسی فرهنګ دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني. که چیرته یو مقایسه وکړو، فرضاً یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلو سنجونی نه پیژدې چې موټر وچلی، اغه ډیر فشار به همدغه وسی په اعلامیو کې به د خبره یادوله تر څو پورې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د شزو حقونه یې ورکړل. لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی.
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي، ولې تر اوسه خو متاسفانه دوی دغسې فشار نه دی راوستی چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي. نو طالبان به فکر کوم دغسې ځینې اشارې به ورته کېږي یا دغسې خلاوې به ویني چې د دوی اعلامیو ته به اهمیت نه ورکوي. که هم وز دغه دی شجو حقونه پای ماسیبی دی حوچه دی چلور کال کیجی سی دی پانتونون دی زدکلو اجازه نسته با بازارونو که بدوی بانده قاید فشار ده سیستماتیک دور بانده دوی زورول کیجی خبر دلتا داده سی زفکر کومه چی دغه دوی قدرتونه دوی سی هر معامله وکی حقا بیا ملګرو ملتو کې مثلا دا پنځه هیوادونه دی ویتو حق لري د امنیت په شورا کې چې افغانستان هم همدغه شي دی متاسفانه دغه شي ستونزمن حالت یا دغه شي د نړۍ دغه کړکېچن حالت او دغه شي بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دې پکې راولي، یعنې ښځو ته دې پکې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ټپلو ته دې پکې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه دی د نړۍ هیوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او د افغانستان د کار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعاله وساتي، بېطرفه یې وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هیوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست سجرډو ته وویل ډیرې سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دور از او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنې کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو په خوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شوی. ترې دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2023 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي دوی تهدیدیږي وهل کېږي بې عزته کېږي شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتېریږي په یخو په ګرمۍ کې دا مجبور دی. ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه بس څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وای موسیقی حرام ده زکه اجازه نه ورکوي او لهم دی عمل د موسیقی آلات ماتوي او سوزوي دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خبره نکړي او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتی هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون لګړي.